باندې ستاسو نظریات، پوښتنې او انتقادات لرو. تاسو په پاک الله سپارم. الله مو مل.
سلامونه ستوري مشي. وخت په کابل کې د مازدیګر 4 بجې شوې. لازد رادیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال ل خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د ولسمشر انتخاباتو زیات شمیر نمائندانو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې تر دې مهاله نه دی معرفي کړي. دړه راپور سربېره د ټیفا بنسټ له مشر سره مرکه هم لرو. دا شن له دې مهم خبرو چې د هلمند ولی وایي دایش پلان لري چې په هلمند ولایت کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. د سمنګار د ولایتي شورا یو غړی د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د لبنان پوځ وایي د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله دوه قوي سنگرونه ویشتلي دي. د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. جمهوري ریاست وایي چې یوسف بن احمد العسیمین د خبره نن تر غرمې مخکې په جده کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې کړې ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي د سولې د بین الافغاني مذاکرو او د جمهوري ریاست د ټاکنو ملاتړ هم کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې سوي چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې روانې دي. ولسمشر غنی په جده کې نن سهار تر دې مخکې د اسلامي پراختیا بانک له مشر سره خبرې وکړې. دغه بانک ویلي چې غواړي د کرنې، انکشاف او لویو پروژو د تمویل په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دغه بانک رئیس ډاکټر بندر الحجار دا خبره نن سهار په جده کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د اقتصادي وادي، بسیاینې، پانګونې او کرنې په برخو کې پر همکاریو خبرې وسوې. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی سید عبدالحلیم آغا د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. چارواکي وایي عبدالحلیم آغا پرون له خپلو څلورو ملګرو سره د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې وتښتول سو. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایتي شورا غړی سید عبدالحلیم آغا او یو ملګری د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د دغو کسانو جسدونه ترلاسه شوي دي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا هم څرګندونه ده چې پاتې تښتول سوي کسان په څه وضعیت کې دي. د کندهار په شولیکوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو وشت وسلول طالبان وژل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې بهرنیو ځواکونو هم پکې برخه درلوده په څو سیمو کې عملیات شوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د شاولیکوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د ایتلافي قواو په هوایي برید کې 14 پاره وژل شوي دي او 3 تنه زخمیان دي. د شوراوک ولسوالۍ د چولې په سیمه کې ایتلافي قواو او هوایي برید کې 8 تنه پاره طالبان وژل شوي دي.
وسلولو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخو د لوګر د ولایتي شورا رئیس ادعا کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ده په خبره دغه حمله تېره شپه سوې چې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل شوی او څلور نورو ټپیان سوي دي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل دوی له هوا درې کورونه په نښه کړي. په یوه کور کې یو کس چې د موټرو پلورنځی لري شهید شوی. په هغه کور کې دوه ماشومان او دوه ښځې ټپیان سوي. دوی تر تداوی وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل سوي دي. تر دې مخکې 203 تن د قول اردو په ویلامه کې ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسلول طالبان وژل دي. دغه قول اردو ویلي چې په وژل سوو کې د مولوي محمد بشیر حلیم په نوم د طالبانو یو مشر هم شامل دی. د لبنان پوځ وایي د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې دوه قوي سنگرونه ویشتلي دي. د خو دغه شیوه ډلې چې ایران ملاتړ کوي بیا وایي چې یوې الوتکې د رسنیو مرکز تخریب کړی دی. د لبنان پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د اسرائیل دغه دوه الوتکو نن سهار وختي د لبنان له فضايي حریم څخه سرغړونه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې لومړی الوتکه په داسې حال کې نسکوره سوه چې دویمه په فضا کې منفجره سوه او مالی زیان یې واړاوه. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د لبنان پر حاکمیت شکاره تیری بللی او ویلی دی چې دا نوې تهاجم سیمه ایز ثبات ورپیش ګواښ په ډاګه کوي. په همدې حال کې د حزب الله ویان محمد عفیف ویلی چې یو بې پیلوټ الوتکه په منفجره موادو بار و چې چاودنې د دې ډلې مطبوعاتي دفتر ته سخت زیان واړاوه. دوی ویلي چې حزب الله ډلې کومه بې پیلوټ الوتکه نه دی ویشتلې. اسرائیلي چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا جی او رهبران نن په دویمه ورځ هم په فرانسه کې په خپل سرمشریزه کې بحثونو ته دوام ورکوي. د دوی پر بحثونو به احتمالا د نړیوال تجارت په برخه کې کړکیچ سیوری غوړولی وي. د بحث په اجنډا کې به د ډیموکراسۍ، نابرابرۍ، اقلیمي بدلون او د ښځو د پیاوړتیا موضوع شامل وي. د دې سرمشریزې پر لومړۍ ورځ پرون بحثونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه هڅه متمرکز و چې غواړي روسیا بیرته په دې ډله کې شامله سي. مخکې دغه ډله د اتو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اته په نامه یادېدله چې د روسیې تر ایستل کېدو وروسته یې شمېر اوو ته راکم سو. او د ایران یوې محکمې لیکوال او طنز لیکونکی کیومرس مرزبان په 23 کالونو او 9 میاشتو باندې محکوم کړ. محکمې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکاري ترڅنګ په نورو تورونو محکوم کړ. د مرزبان مدافع وکیل محمد حسین قاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې موکل یې له یو متخصم هیواد سره په همکاري د نظام پر ضد په پروپاګند د غرض مقدساتو او چارواکو ته په سپکاوي محکوم شوی دی. قاسی ویلي د دې حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه مرکې لرو. د ولسمشریزو انتخاباتو د ولسو نوماندانو لړلې تر دې مهال یوازې دوو تنوې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې معرفي کړې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هم تر دېرشم د سمبولې دوی ته وخت ورکړی. کچیرې تر دېرشم د سمبولې دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسون دوی ته نور وخت نشي ورکول.
بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لخوا د سارونکو نه معرفي کول د اندېښنې وړ بولي.
اصلي دلیل دا دی چې اکثر دغه انتخاباتي ټکټونه باور نه لري په پروسه کې، او دا چې د سیستم مسله اوس روان دی په افغانستان کې هغوی بي باور کړی دی چې
دا شان د مهم خبرو چې د هلمند والی وای د ایش پلان لري چې په هلمند کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. روزګان کې افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو له کورونو زمکو لسکونه کړي ماینونه ایستلې دي. د انصاف پلټکیو د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 13.5 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع. له انتخاباتي کمپاینونو نه د یوې میاشتې په تیرېدو او د ولسمشریزو انتخاباتو له رانږدې کېدو سره تر اوسه یوازې دوو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې ورپېژندلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو کمیسون ته د کاندیدانو د ورپېژندلو وروستۍ نیټه د سومبلې دیرشمه ده، خو د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې نوماندان د خپلو سارونکو د نه معرفي کولو لپاره دلیلونه لري. تفصیل یې د خان محمد شین په راپور کې.
د انتخاباتو لپاره کاندیدان کولای شي په ټول هیواد کې د انتخاباتو د شفافیت په خاطر د انتخاباتو او د رای شمیرلو د بهیر لپاره خپل سارون کې معرفي کړي. او کمیسیون هم مکلف دی چې د دوی د روزنې، ثبت او د اعتبار پاڼې لپاره کار وکړي. خو تر اوسه لولسو کاندیدانو نه یوازې دوو، محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار، خپل سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندلې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر مرستیال مرزا محمد حق پرست وایي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر دېرشم د سمبولې دوی ته وخت ورکړی. کچیرې تر دېرشم د سمبولې دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نشي ورکولی، او نور موږ د خپل د عملیاتي پلان مطابق نورو پروسو
سره لدې چې پر انتخاباتي کمپاینونو یوه میاشت اوړي. ډېرې کاندیدانو تر اوسه په جدي توګه انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي، ولایتونو ته هم نه دي تللي او خپل پروګرامونه هم نه دي بیان کړي. یو کار چې کاندیدانو په دې موده کې باید کړی وی، په محلونو کې د رای ورکوونکو د بهیر د څارلو لپاره د زرګونو څارونکو ورپېژندل و، خو کاندیدانو ورته ډېر پام ونه کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د څارونکو د پیژندلو، ثبت، روزنې او دوی ته د اعتبار پاڼو ورکړه یوه پیچلې لړۍ ده او وخت غواړي. د کمیسیون ویاند وایي دغه کار ته یوازې 22 ورځې پاتې دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید فرامرز تمنا وایي کمیسیون ته د څارونکو د ورپېژندلو هیڅ اړتیا نشته.
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل
د درغلیو او تقلب لپاره د څارونکو استخدام سم کړنلاره نه ده، بلکې پراخ درغلی د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو وروسته د شپې لخوا کیږي. له همدې امله د تدبیر او توسعه انتخاباتي ټیم تر اوسه خپل څارونکي نه و ورپېژندلي.
د ښاغلي تمنا په څیر نور کاندیدان هم پر څارونکو باور نه لري. د کاندیدانو لخوا د منابعو کموالی د څارونکو د نه ګمارلو بل دلیل دی. د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمي بیا د انتخاباتو ناڅرګند برخلیک کمیسیون ته د څارونکو د نه ورپېژندلو دلیل ګڼي.
در مجموع شورای کاندیدان په نظر سل
دا چې د سولې برخلیک معلوم شي، د انتخاباتو او څارونکو ورپېژندلو ته بلاړ شو.
د انتخاباتو څارونکي بنسټونه په دې باور دي چې نړیواله ټولنه او حتی په خپله کاندیدان د انتخاباتو کېدو ته کلکه اراده نه لري. دغه بنسټونه وایي که انتخابات وشي او کاندیدان خپل څارونکي ور ونه پیژني، په انتخاباتو کې به د درغلیو احتمال زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
کاندیدان هم له بده مرغه چې ډېر په دې وخت کې فعال نه دي، د دې ټیمونه تروس پرې څارونکي نه دي، څومره ورځ هغه ډیټابیس کې رجستر کړي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرته دغه سې وضعیت مخته لاړ شي، نو په آخري ورځو کې به موږ تاسې یو فراګیره عمومي او مسلکي څارنه به دغه بحث خنه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتو ته تیار دی. حکومت هم ټینګار کوي چې انتخابات د پټاکلي وخت وشي. امنیتي ځواکونه هم د انتخاباتو لپاره خپل امنیتي تیاریان اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي د سولې د بحثونو تودېدو د انتخاباتو پر بهیر سیوری کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په انتخاباتي موضوع تمکیږو او د انتخاباتو کې د ناظرینو پر رول خبرې کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د نوماندانو لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د څارونکو نه پیژندل د دغه بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. دا چې د نوماندانو لخوا د څارونکو نه پیژندنه او په دې پروسې اغیز څه دی، خاطر پردیس د ټیفا له مشر محمد نعیم ایوب زاده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ناظرینو د نه فیکولو لاملونه څه کېدای شي.
اصلي دلیل دا دی چې اکثر دغه انتخاباتي ټکټونه باور نه لري په پروسه کې، باور نه لري. او دا چې د سول مسله اوس روان دی په افغانستان کې، هغوی بې باور کړی دی چې انتخابات نه کېږي. او دا بل مشکل دا دی چې دغه کمیسیون باندې هم باور نه لري او اتهامات ستا دغه حکومت باندې چې دغه رئیس جمهور دغه سوء استفاده کوي د حکومت منابع نه او خریک لري دغه کمیسیون سره، او کمیسیون لکه بی طرف نه دی. او دا اصلي دلیل دی چې نور کاندیدانو دغه ټکټونو تاسو پورې خپل ناظرین معرفي نه دی کړی.
بلې ایوب زاده صاحب، چې کچیرته نوماندان خپل ناظرین نه معرفي کوي، د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې نشي تلای؟
ولی نه، ولی نه سلفی سره چې ناظرین نه وي په ساحاتو کې دور ستونزه هم شته په انتخاباتو په پاره کې، دغه سیاسي ستونزه او امنیتي ستونزه نور شته په انتخاباتو کې. چې دغه ناظرین نه وي د انتخاباتو ورځ کې بیا نو شفافیت نشته، هلته نو سوء استفاده کېږي. دلته دغه ولایتي مسؤلینو خپل ګرایشات لري دغه ټکټونو سره، او د دې به مشکل وي چې دغه نتیجه به قبول شي، نو د انتخاباتو نتیجه به قبول شي. او یو غټه ستونزه ده شفافیت لپاره، او د مونږ لپاره، د وطن لپاره چې ناظرین نه وي هلته شفافیت به نشته، او شفافیت به نه وي، او زمونږ د منلول نه وي د نتیجه او د انتخاباتو.
بلې ایوب زاده صاحب، یو مورید بل چې کاندیدان ویل دي مونږ د یوې یا دوه اونۍ د پاره یا شاوخوا لس ورځې مونږ وخت لرو چې تر څو د سولې خبرې معلوم شي، له هغې نه وروسته بیا مونږ خپل ناظرین معرفي کوو، نو هغه وخت به ډېر ناوخته نه شي چې بیا دوی خپل ناظرین معرفي کړي؟
اوس هم ناوخته دی، اوس هم ډېر ناوخته دی، ځکه چې کله چې هغوی ناظرین تا کې هغوی ته باید آموزش ورکړي، نو بیا یو هغوی ته یو پلان جوړ کړي، او بل دا دی چې هغوی باید توظیف کړي محلاتو لپاره. اوس هم ناوخته شوی دی. متاسفانه دا اصلي مشکل او اصلي دلیل دا نه دی چې اوس هغوی انتظار دی سولې لپاره. سولو خو یو طولاني پروسه دی چې صلح هم وشي، خو یو میاشت کې نه کېږي. نو خو فکر کوم چې هغوی یو د هغوی ستونزو دغه مالي منابع دي، دوم ستونزو دا دی چې اعتبار نه لري په پروسه کې او په ساختار کې، او دوم دا دریم دا دی چې هغوی بالکل نه غواړي چې خپل ناظرین معرفي کړي. صلح خو فکر نه کوم چې په یو میاشت کې وشي او طالبان راشي د نوې حکومت جوړ کړي. خو فکر کوم چې هغه باور نه لري، او دغه نړیوال تړونه هم لکه مشکلات هغه لري چې هغه موازین موزی نه لري چې هغه څه غواړي. سوله غواړي د هغوی اوالیه سوره چې دده چې انتخابات ده. دا د بېاعتمادي فضا اصلي دلیل دی چې کاندیدان تاسو پورې خپل ناظرین نه لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ارتیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده و چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د سارونکو د نه پیژندلو په لاملونو یې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردې سره مرکه لرله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مننه چې ازادي راډیو مو انتخاب کړی دا او د مجله تاسو همدا شیبه په ژوندۍ بڼه اوري. د هلمند ولی وای دایښ تروسه حضور نه لري، خو پلان لري چې په هلمند کې د جلب او جذب پروګرام پیل کړي. ولایتي شورا بیا د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې د دایښ د فعال حضور خبره مني، او د غډله وای چې په صورت ډیریږي او کې مخاونني ولشي په یو لوی سرخوګي به بدل شي. هغه هلمند چې نوی سلنه د طالبانو په ولکه کې ده، څنګه امکان لري چې د دایښ د فعالیت په مرکز بدل شي؟ بیا به نور جزئیات په دغه راپور کې وورو چې زما همکار الیاس تای له هلمند را لګل.
دولت د غونډو په تالار کې د هغه دولتي مامورینو او په خاص ډول امنیتي سرتیرو د تقدیر او ستاینې لپاره غونډه نیول شوې ده چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیز په نسبت د جوړ شوو پروګرامونو په امنیت ساتنه کې نستل کېدونکي هلې ځلې کړې دي. دوی د غتعدیدونو د مخنیوي په خاطر ستایل کېږي چې ګمان کېږي د وسلوالو طالبان لخوا پلان سوی ول. خو د هلمند ولایتي شورا اوس په دې ولایت کې د یوې بلې ډلې د فعالیت خبر ورکوي. د دې شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل دوی ته په جنوب شمالي ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډلې د فعالیت په اړه خلکو دقیق او موثق معلومات ورکړي دي.
ولی اوس بیا هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې یو تعداد کسانو چې زموږ سره مسایل شریک کړي دي، وایي داعش هلته شته. یو تعداد کسان راغلي جلب و جذب هلته په سیمه کې د په کم اندازه شروع کړي دي. نو وګورو چې ورسته بیا د دې نتایج څنګه راوځي، وزوري پراخه کیږي او که پرداغه دریږي.
تر عراق او سوریه ورسته په لومړي ځل د افغانستان په هلمند ولایت کې د داعش لورته د طالبانو یو جلاسوي بشر ملاو دروف خادم د زمینداور پازانو میسمه کې د خپل یو شمیر وسلوالو سره د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت او پښکارا ډول خپل حضور اعلان کړ چې تر څو ورځې ورسته د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې ووجل شو او دا کیسه ختمه شوه. د هلمند والی دامګړی د دایښ حضور او د هغو د جلب جذب پروګرام په دغه ډول چې ولایتي شورا یې تاییدوي نه مني. تورن جنرال محمد یاسین وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې دا ډله په هلمند کې د فعالیت ته پیل پلان لري.
دایښ کوشش کوي چې په هلمند کې خپل ځای او ځایګای ځان ته پیدا کړي، مګم تر اوسه د امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاعاتو په ارتباط چې موږ ته رارسېدلی، عملا د دایښ فعالیت په هلمند کې نه لیدل کیږي او نشته دی. هغه ځکه چې محیط او خلکو ورسره سازش نشي کولای.
که څه هم د هیواد په ختیځ کونړ، ننګرهار او نورستان کې د دغه ډلې فعالیت سته، خو په هلمند کې چې اکثره سیمې او شمال ته غځېدلې لارې د طالبان په ولکه کې دي، څنګه دایښ حضور کولای سي. د ولایتي شورا رئیس عطا الله خان وایي دا مسله خطرناکه ده او هر څه ژر یې حکومت او طالبان کولای سي مخه ونیسي.
هر هغه څوک چې په هلمند ولایت کې د بدون د افغان امنیتي ځواکونو څخه هر ډله پیدا شي، هغه د هلمند او د افغانستان لپاره په جان او تاوان ده. د دې لپاره جدي کار پکار دی چې باید معلومات یې وشي، تر معلومات وروسته حضور د منځه ولاړ شي.
په خواته دې طالبانو په وار وار په خپلو اړوند سیمو کې د داعش حضور رد کړی دی او د دې ډلې سره د هیواد په ختیځ کې څو څو ځله جګړې هم کړې دي، خو تر اوسه د ولایتي شورا د غنیو اېدا په اړه خبر نه ده کړې. مودې لستای د ازادي رادیو هلمند.
بیا هم یو امنیتي موضوع. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو سنبال دي او د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. بلخوا د کندوز ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت سیمایي چارواکي د امنیت تامینولو او دغه راز د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول څرګندونو غواړي چې خپل ضعف او ناکامي پټه کړي. نور حال د اجمل آریان په دغه راپور کې.
د کندوز امنیتي چارواکي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوي دي. د کندوز د امنیت قمندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی او د دوربیندارو وسلو په وسیله د شپې لخوا د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کوي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تجهیزاتو نگان ډیر مدرن او پیشرفته تجهیزات لري چې ټول خلک دي شایبي اوس هغه یو لعنتي دوربین د پارتو پکې نصب کی ټول کار مغه دوربین کې سي. موږ اکثره دولتي ځواکونه واسي و مرمۍ په دغه جلګي هغه شایي چې دوی اوس پلاس لري ډیر مدرن او پیشرفته شایي لکه دوربین سو د بعضي سلاګانې دوی دومره مهمات دي 82 سیو زری زری وسایت لمنځ ټاله کوم دوی کی خو دا یو واقعیت د سپیلن دښمن د پیشرفته سره نه برخورداره.
خو خغلی سانګزی دای په ډاګه نکړه چې طالبان دغه وسلې لکم ځای تر لاسه کوي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې یو شمېر امنیتي ځواکونه هم وایي چې وسلوال طالبان شبین دوربین لرونکي وسلې لري او د شپې لخوا پر دولتي پوستو بریدونه کوي. د کندوز چهاردرې ولسوالۍ یو تن سرتیری د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او را په دې کې چې یو مرمۍ نه موږ کمبوتی استو کمبوتی استو چې در څلور راکټه پر د تاکټ لرو مهم کم لرو او د دان شینکا جوه چې موږ ورکوم دلته دښمن نه زیاده مخه مخ دیوال په دیوال موږ نه راځو یو دوه دانی ولي.
خو د امنیت قمندان وایي چې د دې ولایت ټول امنیتي پوستې په کافي اندازه مهمات لري. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان د سیمې هیوادونو لخوا په پرمختللو وسلو سنبال شوي دي خو نوموړي د کوم هیواد نومې وانخیست.
منګ هم چې کوم ځای پورې خبر استو هغه مدرن نسل چې د طالب پلاس کې ده چې منګ د ویژه د یعنی البته کپتن د کمانډو په اختیار کې هم نسل نشته. نو هم کوم ځای پورې چې منګ خپل هم فکر کوو چې دا سالا حتمان له امپایر ملکونه په دوه کار راځي.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا وایي چې د دې ولایت سیمایز چارواکي د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول څرګندونه غواړي چې د خپل ناکامۍ پټه کړي.
د امکاناتو وافر خوبتر او بهترتر برخوردار هستند همان یادای حکومتي در ولایت.
په کندوز کې ټول امنیتي ارګانونه له ښه پوځي امکاناتو څخه برخمن دي خو زموږ اندېښنه دا ده چې دوی تل زیان ویني او تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د کندوز کومه ځانګړې سیمه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. د کندوز د ولایتي شورا د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، که څه هم پرله پسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي دي خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
بیا هم د هیواد په شمال کې پاتې کیږو. د مزار جوزجان پر لوی لار موټر چلوونکي او سورلۍ شکایت کوي چې طالب وسلوال ترې باج اخلي. دوی وایي چې امنیتي پوستو ته سیرمه وسلوالو طالبانو سړک تخریب کړی او ګاډي فرعي لارو ته رهنمایي کوي چېرې چې دوی واکمن دي او هلته له مسافرینو او موټر چلوونکو پیسې اخلي. دوی وایي چې د تیلو ټانکرونو ته هم اور ورته کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزجان د لارې د امنیت خوندي ساتلو په مقصد عملیات پیل کړي او په 13 ساعتونو کې کابو دیرش وسلوال طالبان وشلې دي. موجیب حبیب زیله بلخ خبري راپور لري.
وسلوال طالبان د مسار چوجان پر لوی لار لا مسافرین او موټر چلوونکو باج اخلي او د نفتی ټوکو د لیک ټانکرو ته اور ورته کوي. سوړلی او د مسار چوجان پر لار د بارونکو لاریو او د تیلو ټانکرو چلوونکو وای چې وسلوال طالبان وخت نه وخت دوی دروي او چوروي دی. وای چې وسلوال طالبان د مزار چوجان پر لوی لار د امنیتی پوسټو سره په یو کیلومتر فاصله کې د تلاشي کمربندونه لري او وسلوال فعالیت ترسره کوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکو خالد یلدا شه پاړه ازدی رادیو ته وویل
طالبان در نزدیک پسی امنیتی
وسلوال طالبان د امنیتی پوسټو ترڅنګ گاڑی دروي او له هغوی د وسلې په زور پیسې اخلي. د تیلو ټانکر دروي او کباج ورنکړي اور ورچوي. اجمل اکبری د مزار چوجان په لوی لار د بارونکو گاڑو چلوونکو وایي چې وسلوال طالبان امنیتی پوسټو ته چیرمه عمومي سړک وچاړ کړی او موټر چلوونکو د تاړکوي ترڅو لا فری لارو چیرې چې وسلوال مخالفین واکمن دي لاړ شي. هغه زیاته کړه
سرک مزار جوزی جان طالبا
په لوی لار طالبانو عمومي سړک درې ځایه د بولتوزر په وسیله ویجاړ کړی او لارې یې مسدودي کړي دي. دوی موږ اړ باسي ترڅو له فري سړکونو لاړ شو او هلته دوی له موږ څخه باج اخلي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزان په لوی لار د چهاربولاک نهر شاهي او بلخ ولسوالیو په مربوطاتو کې یې پوځي عملیات پیل کړي چې په پایله کې یې په تېره یوه اونۍ کې لسلو ډېر وسلوال طالبان وژل شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د مزار جوزان په لوی لار امنیتي بیزونه جوړوي. همدارس د 209 شاین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی منی چې د مزار چوجان پر لوی لار د وسلوالو طالبانو حمله او تخریبي فعالیتونه ډیر شوي خو وایي چې په تیر اته سلوي ساعتونو کې ملي اردو په همدې مسیر کې لدې شو زیات وسلوال طالبان لمنځه وړي. ښاغلی احمدزی وویل چې غلو او هیڅ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د مزار چوجان پر لوی لار غیر قانوني فعالیت ترسره کړي. جنرال احمدزی وویل
خلکو نوم دا تقاضا ده چې کمزای کې غله راوځي هر څوک چې پاره ډله پورې تړلي راوځي د غو راپور دی په وخت زمان مسره کومک کی موږ کوشش کوو چې هغه کسان چې لارې ته راوځي باجګری کوي هغه د منځ یوسو او پولیس وډونه په دې عقل کې جدي پلان لري پروګرام لري چې بیزونه ایجاد کړي د دوی د بیزو د ایجاد لپاره به اردو دی مایه کی.
د یادولو دا وسلوال طالبان هم منی چې د مزار جوزان پر لوی لار لا موږ چاوبونکو پیسې اخلي. د یاد ډلې ویان زبیولا مجاهد ازدی رادیو ته وویل چې دوی د دغه لارې د امنیت خواندي ساتلو په خاطر مالیه ټولوي. موجب حبیب سای ازدی رادیو مزار شریف.
ازدی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو موږ غږ له ازدی رادیو نه اوري دغه مطالعه راپورونه او مرکه او خبرونه چې همدا شپه د ازدی رادیو له سپو خبريږي. تاسو کولی شئ د ازدی رادیو په ویب پاڼه باندې هم ومومئ. هلته ولولئ پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ فعال حضور لرو. په فیسبوک ټویټر کې هم موږ کولی شئ چې وسره ولته هم زموږ سره ملو اوسئ. په یوټیوب کې هم په زړه پورې ویډیوګانې د ازادي راډیو لخوا جوړې شوې دي چې تاسو هلته موندلی شئ. بریتانیا وایي دوی درېمه جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې سو د غلطه د برتانوي کښتۍ او آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. وروسته له هغې چې د امریکا او ایران اړیکې ترنګلې شوې په هورموز تنګي کې د سوداګریزو بیړیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې اندېښنې سیوا شوې دي. اجمل انپرینور تفسیر وړاندې کوي.
د برتانیا د دفاع وزیر بن ویلز وایي چیرې چې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ تګ راتګ کوي او خوندیتوب له خطر سره مخ وي دوی به د ملاتړ لپاره هلته ووسی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د جنگي بیړۍ به د فارس په خلیج کې د مونټروس او کینټ له جنگي بیړیو سره یو ځای شي څو دغلته په هورموز تنګي کې د برتانیا د بیرغ لرونکو بیړیو تګ راتګ خوندي کړي. هورموز تنګي د نړۍ د تجارتي بیړۍ چلونې یوه مهمه لاره ده. په دې سیمه کې د کښتیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې وروسته لاغې اندېښنې زیاتې شوې چې د ایران سپای پاسداران ځواک د برتانیا د بیرغ لرونکي یوه بیړۍ ونیوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په فارس خلیج کې د غیر قانوني لاسوهنې او زورونې په وړاندې د بیړیو د بدرګې په برخه کې د نړیوالو هڅو غوښتنه کړې. امریکا اندېښنه لري چې ایران په هورموز تنګي کې چې له خلیج څخه د تیلو د انتقال مهمه لاره ده د لویدیز بیړیو په وړاندې ستونزې جوړوي. برتانیا ځینو لویدیزو هیوادونو او د خلیج ځینې دولتونو د ټرمپ دې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی. واشنگټن ایران یا له ایران سره تړلي عناصر په هورموز تنګي کې په تیرو دوو میاشتو کې پر بیړیو د یو لړ بریدونو په ترسره کولو تورنوي. ایران دا تورونه رد کړي. ایراني چارواکي چې پرله پسې وایي د هورموز تنګي د دوی تر نږدې څار لاندې دی په وروستیو کې ویلي چې په دې سیمه کې بهرنی نظامي حضور د بې ثباتۍ سبب کیږي. د لندن او تهران ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا زیاته شوه چې د جولای په څلورمه نیټه د برتانیا شاهي ځواکونو د تیلو یو ایراني ټانکر په جبل طارق کې په دې شکونی و چې ګوندې سوریې ته چې د اروپایي ټولنې لخوا پرې بندیزونه لګیدلې خام تیل انتقالوي. دا ټانکر وروسته لا چې سوریې ته د نه تګ تضمین یې ورکړ پرېښودل شو او د رپورټونو له مخې دا مهال د مدیترانې په سمندر کې د ترکیې په خوا روان دی. امریکا بیا د ایران د سپایي پاسداران ځواک سره د مرستې په تور د دې ایراني ټانکر د بیا نیولو حکم جاری کړی. امریکا د ایران سپایي پاسداران ځواک د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي د وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. جمهوري ریاست وایي چې یوسف بن احمد الاسیمین دا خبره نن تر غرمې مخکې په جده کې له ولسمشر غني سره د کتنې پر مهال وکړه. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی سید عبدالحلیم آغا د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی. چارواکي وایي عبدالحلیم آغا پرون له خپلو څلورو ملګرو سره د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې وتښتول سو او مړی نن موندل شوی دی. د کندهار په شولی کوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو شت وسلول طالبان وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې بهرنی ځواکونه هم برخه درلوده. بلخو د لوګر د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې د بهرنی ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه په خبره چې دغه حمله تیر شپه شوی چې په نتیجه کې یو ملکی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. د لبنان پوځ وایي چې د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې دوه قوي سنگرونه ویشتلې دي. خو دغه شوې ډلې چې ایران ملاتړ کوي بیا وایي چې یوې الوتکې د رسنیو مرکز تخریب کړی دی. د نړۍ د اوس تر صنعتي هیوادونو یا جی او رهبران نن په دویمه ورځ هم په فرانسه کې په خپل سرمشریزه کې باسونو ته دوام ورکوي. د دوی پر باسونو به احتمالا د نړیوال تجارت په برخه کې کړکیج سیوری غوړولی وي. او د ایران یوې محکمې لیکوال او طنز لیکونکی کیومرس مرزبان په 3 کلونو او 9 میاشتو باندې محکوم کړ. محکمې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکارۍ ترڅنګ په نورو تورونو محکوم کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د بودیجې د کمښت او کاري کیفیت درامنځته کولو په هدف خپل 3 کارکوونکي له دندو ګوښه کړل. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د دغه ادارې د کارکوونکو پر تشکیل بیا کتنې وروسته شوی دی. د ښاغلي هوتک په خبره د کرکټ بورډ د بشري سرچینو د پریکړې پر بنسټ یاد 3 کسان په تشکیل کې اضافي وګڼل شول او قراردادونه ورسره پای ته ورسول شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د یادو شمیر کسانو ماشونه په اشتنی ډول 1,000,000 افغانۍ ته رسیدل چې د نوې تګلارې لمخې به دغه اندازه پیسې پر تخنیکي او رغنیزو چارو ولګول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی اسیا په سیالیو کې له برخې اخیستنې وروسته نن هیواد ته راستنه شي. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې شپږم مقام خپل کړل او په روانو سیالیو کې سفر پای ته ورسید. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شوی وي وتوانېده چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپله کړي، خو د ازبکستان، ترکمنستان او نیپال په وړاندې ماتې ومنله. یادول ورده چې د دې د 2014 پړاو لوبو کې افغانستان دریم مقام خپل کړی و او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په څلورمه لوبه کې موچای امو د طوفان حریرود په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د لوبه بعد راتلونکي چهارشنبه په ورځ د کابل د فوټبال په لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالیو په تیره لوبه کې د سپینغر بازانو اباسین صفی لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. د سپینغر لوبډلې اباسین صفی لوبډلې ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه. په دې سره په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ بریا خپل کړه. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د تیرې اونۍ سیشن به ورس په کابل کې پیل شوی چې د شپې لوري هر چهارشنبه، پنځشنبه او جمعه یوه لوبه ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالي د تیرې اونۍ د سیشن به ورس په کابل کې پیل شوی چې د شپې لوري په اونۍ کې 3 لوبې د هر چهارشنبه، پنځشنبه او جمعه په ورځو کې ترسره کیږي.
تر دې مهاله مو له ملتیا مننه کوو. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي چې تاسو یې اوریدو ته راوړو.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل، یو غې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
د
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اورئ چې د سره رود ولسوالۍ د چمتلی لسیمینا د اعلی نظر په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې لس کاله مخکې له پاکستان نه هیواد ته راستانه شوي او حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې فورمه ورکړې دی وای پیسې هم تاویل کړي خو لس کاله کېږي چې ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی
نوم علامه زه د ټلیفون کړی یار
د کوم ځای نه ټلیفون کړی
جلال آباد نه
د جلال آباد د کوم ځای نه
جلال آباد سرخود له سوالې د شرکې سرخود له سوالې
خا مشکل دې سو
مشکل خورور زمونږ دغه چې مونږ کډوالو او ماجرینو خپل وطن ته راستنه شوي وو اوسني کډوالم دی مونږ په 2000 کې راستنه شوي و راغلو نو مونږ په هغه وخت کې مونږ د کردیس په وخت کې دوه ارګوټي قلاشي او قانوني چې یو شیخ مصری و یو چمتاله و نو هغه د پاره مونږ چې پی سیم جبه کړی د لس کاله وشو چې مونږ سره 20 بلاس دی په کومو وخت کې پی سیم تحویل کړی او مونږ خپل حق نه رسیږي او زموږ په خرګوټي دی یو ټول غصب دی مونږ ټول چې دی بس خپل د ادارو کې غصب شي دی مونږ خپل قانوني حق غواړو بګونو کې پیسې تحویل کړې دي موږ خپل حق ورسېږي
څومره روپې تحویل کړې دي یو نمبر په سر
دی یو نمبر په سر موږ شپږ زره غواړي تحویل کړې دي انجیش کورانه خو سره مونږ یو چې ویزونه په لاس لرو په 2000 هم کې پیسې تحویل کړې په اتم کې او ور سره سره قانوني اسنادونه تر سره دي او د سیواز انجیش کورانه موږ نه چې 3000 ویزونه خلکو سره په لاس د هغه وخت مجرور نه پاتې دي او نو موږ خپل حق درسېږي لاس کاله او خپل وطن کې دا سي در بازار ګرځو قانوني اسناد لرو بچین به سر رویټ د خوختو برډګانو کې کارونه کوو او زموږ چې کومي ملي پروژې دي ملي ماجرت ملي پروژې او بس هغه موږ په یل تبو
تاسو والی ته مراجع نه د کړی یا الته خو د کډوال د چارو کوم دفتر وی کنه
بالکل شل پیری ورغلو بس لاله کاله وو چې بم په وادو باندې بولي او دا په دې کال کې کار شروع کیږي په دا مې شروع کیږي دا موږ یو څوس کینګری ولایت ته لاړو ولایتي شورا وکیلانو سره مګه دا موږ ورته چې وکیل سیب زمونږ ګورغه څه مشکلات دی دا دغه سي د قانوني لرو زمونږ چې د در بدر ګورځو اخر به څه کیږي موږ چې نو غواړو چې موږ د خیرات راکړي د مزرو پر خدمت مخه د کینې مو مخه چې اندره جنا شکر د مزرو ته خدمت کوم ته خو خو به ډېر لګې کارونه کوم بچی می به سرنوي چې عبد سي دې کړی نو اخر به زمونږ د څه کیږي او هغه ما د ویل چې په افغانستان کې قانون مشوره چې کله مون ریشي به تاسو کوم کیږي او نور زمونږ هغه چې د ملي پروژې چې د اخري غصب کوي اور وګورئ نو د دې خیر بغونډې ناس په تور مو
یاد از مکه تاسو ته بنخه کړې و
د کم د خارګوټ چې موږ د بنخه کړې و کوم د مجرونو خارګوټ دا خارګوټ اویز موږ سره دی دا خارګوټ کوم د خارګوټ په نمبر لا حساسه ویزونه موږ سره پلاتې دی خارګوټ
دغه خارګوټ چې پکې جوړېدو دا دشتو
دا چمتله ورته وي د خوګانو سره دی خو د وزیرونو لاندې دلته دلته یو خارګوټ د مجرونو دا کړو او یو کې د شیخ مصری ورته ور سر خود له سوالې سره دلته موږ سره د چمتلې د خارګوټې ویزنه پلاس دي
دا وسم شاړه پرته ده دغه زمکه
بس ته څنګهارې نه کړې شاړه پرته ده سر ورنو کې سو کورونه چې د اوسېږي نور شاده ټول ډاک پروت دی ولې خلکو غصب کړي دي او دا چې دی او بس رور لند زار چې در سړي په خپل نمبر معلومې دي زم دلته چې دی زموږ د ماجرونو وزارت چې دی دادې کوي چې موږ به تاسو په خپل وطن کې دا زمينه برابر او هغه زمينه برابر او تماته وته حق نه حد ماته چې برابر کې ور دي چې زما ملي پروژه ده بل بس غوانه ته ورو کې خپل مل ته بري شي زما د ملي پروژه دال دي چې زما حق 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 خپل کېږي او زه د خیر په غونډه ناس در سړي پکې رئیس پکې خپل نمبر معلومي دي زورواکو پکې خپل نمبر دي او دا به وداوي کې چې د ماجرو د ذکر کوم تا قانوني خارګوټي ور دراو ګرځو چې بل غوانه چې سب شري شي موږ بچي چې دی یوازې زما نه ترش په سلونو په ملونو نه ملي ماشومان وګوره څوک د خوخته په بټو کې لګي دي څوک د بل په کورونو کې کار کوي څوک چې دی د عربات خار کې پالشې نه کوي او نن چې زموږ خار ګوډ قانوني او د دې د موږ نه غصب کړي د دې په لس کلو کې چې په خوخته نه ونکړه دا یې داریش په خدا ملفو
دا زمکه چې تاسو ته په نخه کړي و اوس په کې کار روان دی
نه اوس په کې کار روان دی اما د کوم خلکو چې دی د غکړي دی اما وخت پر دې او چې د سر خلکو دی چې وزره کې وسره ور سر خلکو چې دی دا سره سو قانوني دی نور ټول شاله پرته او بس خبر شوم د سړک په غاړه باندې نو ورکه د مکتب بدن لګي سرکونه ما رسیدي او به نشته بس متوجي ورته حکومت هم نه کړو بس ما خلکو ورته خپل ژوند کې نور ټول خلکو نیولې او چې کوم خلکو سره درې زره ویزونه په لاس دي خپل ملک ته راغلي دي هغه خلک چې ډېر وره بسوک په ځایګانو کې یو ژوند کې څوک دې تو خیمو کې ژوند کوي ان دې خیمه زه چې څوک نه پریوي چې قانوني اسنادونه په لاس کې موږ ارته دې په لاس ته موږ څنګه راغی
دستا مشکل کومې ادارې سره موږ مطرح کو
اسما مشکل دې دا د ماجرون ریاست سره کوم قراراتو قراراتو موږ چې دې دا کړی دې موږ چې دې والي صاحب په اور زتلې موږ سپیرګر ځان سره بوري دي موږ ته دې وادي ار سره ګول کیږي زموږ د ټول سره سونو شریک شي او دا پښتنه دې نه وشي چې دې چې لاس کاله وو چې خپل وطن دراغله پلس کالو کې د والي زمينه برابر جو کال وکړه پلس کالو کې ما د زمينه برابر نشو پلس کالو کې زما خرګوټه چا چې دې ما د ستین نکلو ازما لس کاله به چیز موږ به سرنويته په دنګرار کې وګرځول په دنګرار کې ولې چې خصوصن دا خو سرحدي ولې دي زمون خلک به موږ به دا خلک غریبان د لاسو زمون دا خرګور چا غسب بړي دي زمون دا ټوله ولې دي اداره چې دا د دنګران کم ولې دي او کومه اداره د زمون چې د زمون مسولیت دا لري موږ دې خلکو نه پخته نکوم
ته یوازې یو کوستا غند نور خلک هم شته چې د غفور
رستي افرین ګور ورو را پنځه کورنۍ خو سره مخبلو کې په 2000 روپۍ راغلو پنځه کورنۍ سره موږ سره قانوني اویزونه په لاس دي تقریبا 3000 اویزونه چې د 2500 اویزونه هغه خلکو کې په لاس او سپورې پات دي
د انصاف په لټه کې
هڅه مو وکړه چې د غستونزه د ننګرهار لوالي سره شریک کړو خو بریالي نشو بیا مو د غستونزه د والي لوایاند خاغلی عطاوله خوګیانی سره شریک کړه محترم خوګیانه صاحب د سره رود د ولسوالۍ د چمتلی لسیمنه د اعلی نظر په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې لس کاله کیږي چې د یوې نمرې ځمکې فورمه اخیستې پیسې هم تحویل کړي خو تر اوسه ورته دا نمره ورکړل شوې نه ده په دې سکه ستاسې نظر غواړو
او تشکر متاسفانه چې د وخت مسؤلینو قزنبو په بیلابیلو نمونو خارګوټي اعلان کړی دي حتی د خلکو نه پیسې هم راټولې کړې دي او ورته نمرې په نخښه کړې دي ولې هغه مهال د خارګوټو د تصدیق لپاره اوسم دایم نه شوي هغه لامل دی چې ځینې خارګوټي اوس منظورې ته اړتیا لري ځینې د غاصبین لخوا نیول شوي هغه خلاصون ته اړتیا لري د ننګرهار اوسني والي په وخت کې تقریبا د ونمسو په شاوخوا کې چې په بیلابیلو خارګوټ کې وي دا مراحل بشپړ شول او عملا اړوند کورنۍ کچ په کې معلولین و خون کې و او د شهیدانو کورنۍ کې هغه رسمن څو سیمو کې توضیح شروع شو دوی ته هم موږ ډاډ ورکو چې عملا دا پروسه د ترکار لاندې د هغه سیمو چې او یا هم کوم خارګوټ کې د دې نمبر په نخښه شوی او ندی ورکول شوی د قانون په چوکاټ کې به اوسه حل کیږي
یعنی خو ګیانه چې په دې برخه کې کار روان دی او دا کار کیدون کې دی حتمان
دی وروته اکثران ورکو چې ستونزه به حل کیږي یوازې د دوی مشکل نه دی په نګرهار کې د زرګون نور کسانو ته هم دغه ډول اویزونه او اسناد ورکول شوی دي متاسفانه چې یا یې مکه غصب شوی دي او یا هم از خرګوټ له اوس پورې منځوري نه لري د غدوار ستونزو د حل په موخه باندې نګرهار ولې عملن کار کوي د ونم سو په شاوخا کې په سرخ دیواله او قاسم آباد سیمو کې د خارګوټو ستونزو حل شو او خلکو ته د ټول نمرې ورکول شوې د نورو خارګوټ د لپاره هم عملن د منځوري ورسته چاري نه کیږي په دې راتلونکي کې تر څنګ وي هغه خرګوټي چې غصب شوی دي او د مستحق کسانو اویزونه لري د ځان سره او ته په کې د ستونزو نمرې ورکول کیږي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د سره رود د ولسوالۍ د چمتلی لسیمنه اعلی نظر ټلیفون کړو چې لس کال کېږي چې د یوې نمرې ځمکه فورمه اخیستې پیسې هم تحویل کړي خو حکومت په دې سره کې هیڅ اقدام نه دی کړی او د ننګرهار ولایت د والی ویان عطاوله خوګیانی وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او دغه خلک چې مستحق ګڼل شوي هرومرو به یوه یوه نمره ځمکه په لاس ورشي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي له آزادۍ رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر مودې خبرونې ته به هم هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ دوستانو. د دې اونۍ په خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم خبرې موږ هر اونۍ د خبرونه داسې جوړو چې اول هغه کسان چې موندل سوي دي پیدا سوي دي په نورو سیمو کې لیدل سوي هغه پیغامونه خبرو او بیا وروسته ورځو تاسو نور پیغامونو ته چې تاسو خپل ورک لټوي او ګرځي. خو لبه د مرغه دا اونۍ موږ ته هیڅ داسې پیغام نه دی راغلی چې په هغه کې د یو ورک کس ترک معلوم سوی یا یو چای په اړه معلومات راته راکړي، نو موږ به حتما خبر کړی وای. خو موږ ستاسو د نورو پیغامونو ته پته مې یو چې وکولای سي په راتلونکو خبرونو کې داسې پیغامونه هم ولرو چې ښه زیری ولري. دا خبرونه به په مستقیم ډول د هغو پیغامونو څخه شروع کړي چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي. مخکې تر دې چې دغه پیغامونو ته ورسو غواړم د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې زما همکار وایي هغه تاسو قلم او کاغذ راواخلئ، د شمیره در سره ولیکئ. که چیرې په خپل ورک پسې ګرځئ یا د یو بل ورک په اړه معلومات لري نو دغه شمیرې ته زنګ وی، موږ به په امانت ستاسو پیغامونه درته خبره کړو.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو واری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000242211241015.
السلام علیکم، زه د دجله کندهار ولایت نه خبر سره کوم. زما یو ورور احمد ولی په نامه باندې د کندهار ښار د پنجوایي درې په سیمه کې ورسوي دي. هر مسلمان ورور ته په دغه په اړه معلومات چې زما د سلیفون شماره دی واخلي. 0000245509. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه درو په هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما ورور د نوزپور په نامه دی چې د څلور یا پنځه کاله تقریبا کې چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. که دې زما زخ په خپل اوري یا د بل دوست ملګری زما زخ اوري ما ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي. زه د شماره درته وایم 0000245509. نور مو وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زمان محمد اسلام، زمان ورو فون نمبر خان مشهور با احمد شاہ دا ککاله کی دا کندهار ولایت نمینا ہے اسمان کا سخنا در دا سعودی ساتو قام اما ما تری پدا وقت تمش نے روز نو سالے کو نس سے پارا یا تسلی اس کے تن سو درو سلی اس کہ ہر چا پاڑ معلومات ترا کی غتا دولا کا کلداری جے دور کو نے کی جو سلام.
السلام علیکم، ز شیرخان کوچی د لوګر ولایت څخه خبرې سره کوم. زما یو وراره په نامه دی عبدالله او ولد یې پاینده‌خان کوچی د لس میاشتې مخکې د ننګرهار په ولایت کې د سرخرود په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. که هر چا ته د مرګ په حالات باندې یا د مرګ د ژوند په حال باندې معلومات لري یا د حکومت چارواکو سره بندې وي یا له طالبانو سره بندې وي نو ما سره په دې اړیکه سره
بلے السلام علیکم، ز حسیب اللہ صداقت یارم لغمان ولایت وکیل آباد کلی سخا. زما یو رک شوی ده د حکمت کا نامه باندې که هر چا ته ته د مهربانی لمخې دی ما ته په دغه شمیره زنګ وهي. کار چا پیدا کړ نو یو لک افغانۍ انعام هم لري 0000345509. نهشپته شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-3-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
مندستم دی ما د روښونو نه نه خامو شول احمد شاه دا تکاله کیس د کندهار ولایت د نننه هیڅ مان تر څخه نه بده تسوی دی که څو پړ مان مات لري دا د ټیکنیش میروز نو ساده کوم سی سپرا یا تسلیش په تن څو در سلیش دولت کنداري د ګور کول کیس مون د غدی رادیو څخه له خوشاله یو سلام
السلام علیکم مجھے دوست قریب شناختہ بھی رکھ دی تقریباً ایران پہنچتی تھی ایران ابھی ہمیں دیرا کر دی یہ تو ایران کی معلومات ہے یہ عدلت معلومات ہے شمس اللہ نے پلان میں بابا جن دیش اور مجھ سے بھی پتہ گوش میرے علی کو نہیں سی خپل شرینی دې ترلاسه کړي زموږ سړی که یا څوک معلومات لري یا زموږ سړی خپله ژغه اوري زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکې ونیسي ځکه چې کور ته څوک نشته یوازې د هغه دی و کور پر ده ولاړو هغه دم ناشته هم چې پروا یوولس نه سوه درې پنځوس نه سوه اووه پنځوس او دا بله شمېره به چې پروا پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوا دا بل شمیره دی سین له دوالې دی سین شمیره دی موږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسې ما نوم چې دی مسار احمد احمد دی د ایمن ولایت د ناوی ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې یم
بلې ها سلام علیکم سلامونه او مینا برنش د هزادي رادیو ټول وړونه او کارکونکو ته وړاندې کوم زخمی اخلاقی هم د ایمن ولایت د کاریز د سین نه تاسو ته دا پیغام پریږدم زما هیو دو چې د انرژي کا په نامه باندې دی پنځه کال عمر لري چې د شپږ میاشتو ورکه ورسته نه درکه سوی دی که هر ورور او هر ملګری هر دوست معلومات یې په دغه شمېرو خاړي کولی شي صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه دوه سلام شمېره مې یو ځل بیا تکراروم صفر و څلور نه پنځه او درې نه پنځه صفر شپږ
سلامونه تاسو ته او له ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم له ټلیفون برکت صاحب ګل محمد خوشاله ما هغه د هلمند ولایت نه زما د خاله زی د درې کال کې چې نه درک شوی دی نن یې شپې ولاړی د پلار نوم یې ډاکټر رونار دی که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات لري یا د زما غږ له ازادۍ راډیو د لارې څخه اوري زموږ سره دې پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه سلام شمېره ده صفر اووه څلور نه یو یو نه څلور اووه نه او بل شمېره ده صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه خدای دې زما پیغام نشر شي
سلام علیکم سلام احمد خبرې کوم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه زما ویل اسمت په نامه دی نه میاشتې اوس تر کېږي اس تره کې مستنسته اس د ژوند د مرګ دره کې مستنسته که هر مسلمان و په افغانستان کې په پاکستان کې دغه زموږ غږ اوري ډېر ډېر ښه ځایر یو که چېرې دغه زموږ زنګ زما زنګ اوري په دغه لمبر د موږ سره زنګ اوري صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي صفر اویا ودیش ووشت اتساو ننوی ارمسو ما وقت بخباری یو جهان مننا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم اجزانه شبلا عزیزم ده نیلمن ولایت ده سنی رنگ ولی ده ماده یو ده خالا زیده ده تینزه میشتی و رکسو ده نمی آیت خان ده ده پلر نمی عمدالله ده کارو یه پاڑا معلومات لری یا نور زما زه د ازادي راډیو څخه سلاله چې لري او په جاش مېرو زما سره څنګه وو یا پر و یا پر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه سلام شمېره ده یا پر و څلور نه یو یو نه تلور و نه تایو که چیز ما پیغام نشد دخته پا ما.
بله سلام علیکم، شکیل ما در خوست چخه در سر و پاڑی که که اما اما یا در اکاس ہو دی چی در عدری کل کی گی در اکشو در کپاڑی چا تا معلومات کی گی دوش مردی تماسونی که سپر و یو یو پاک سپر سپر اینزو دو.
بله سلام علیکم، زه محمد نبی د سرای ولایت څخه خبر کوم. ما یو انډیوال د بارجان په نامه د څلور میاشتې کېږي چې د اداره کوی. هر مسلمان ور ته که معلوم شي د اسلامي اندر دوی په خاطر دې دغه لمبه ته زنګ ووایي. ټلیفون نمبر 0 1 9 9 9 9.
السلام السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بعد سلام از مای ورور ورزی د کندهار په ولایت کې د جړی په ولسوالۍ کې د سنگسار په سیمه کې د الله نور په نامه دی د څلور کاله کې چې ورځ که چا ته د ژوند یا د مړې پته لګېږي په داسې نارو چې موږ ته زنګ وي او معلومات دې راکړي 0 1 0 8 6 1 4 3 2.
السلام علیکم، زه غیرت پکتیا ولایت اوسېدونکی یم او څوارلس میاشتې کېږي چې یو تره زوی مې بېدرکه شوی ده، نوم یې نعمته، شنې سترګې دي او کور نه ووتلو. یا ترکیې ته تللو بس د ایران په بارډر کې 14 میاشتې کېږي چې بېدرکه ده او مور او پلار یې والا ډېر اندېښنه ډېره کوي. او د ورجان زوی ده، نعمت نومېږي او که چېرته موږ ته معلومات راکړي تا نه به ډېره مهرباني وه، پنځه شمېره به ته پرېږدم. پروته شپږ شپېته شپږ سوه نه نوي درې سوه یوویشت او بله شمېره ده صفر اوه اویا او نولس څلور څلوېښت دوه سوه پنځلس. او ډېره مننه.
سلامونه نیک کابل کې د ازادۍ کښه اورېدونکو ته سلامونه وایم. پر کرښه باندې حیات افغان یم د کندهار ولایت څخه. زموږ یو دوست دی ورک شوی دی، د میراجان په نامه دی، د مخې سپدلی دی. هر څوک په ده په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخه یې زما سره پر دغه د ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0 1 7 3 3 0 1 7 3 3 0. یو وار بیا دا شمېره وایم 0 1 0 0 3 3 2 3 0. او د اکثر ورونه سمه دغه غوښتنه ده چې دا لمبر وایي نه کې د سوکه وایي دی بیخي چیز وایي ایسان نه په پوهېږي که یو څه ورکې یا پیدا شوي نو باره به موږ پر هغه شمېره اړیکه ورسره نیسو. وسلام.
زه جنرال احمد د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ سره په اړیکه. زما یو ورور ورک دی چې نن یې ساتمدی د جزاد خان زوی دی، د شیرمحمد ورور دی. دا څلوېښت کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چېرې چې تاسو د معلومات لرئ دغه معلومات لرئ ما سره دغه پیغام شریک کړئ. او ده په دغه راځي کې یو پله خپل پیغام پرې ایښی دی چې زه ده ویلي دي چې زه د شیرمحمد ورور د جزاد خان زوی یم. دغه تاسې ما ته بېرته نشر کوي د راډیو څخه تاسې ما دغه پیغام نشر کوي. او زما دغه شمېره باندې دي زما 0 1 2 3 4 2 1 2 0 1 2 3 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. وسلام.
اور السلام علیکم، زه رحمت الله یم، دا محل کندهار ولا شکر سوالی څخه خبر کوم. دا ما پیغام باید خامخا خپور کی. موږ یو قریب د منصب نامو ورکړه د لاسې په زوی د رحمت الله یم کار چا د معلوماتي په اړه کندهار او بیلمن په علاقه کې ورکړو د ما سره د پدیش میرا اړیکه ونی 0 1 3 2 3 4 3 0 1 3 2 3 4. وسلام.
بله السلام علیکم، زه محمد سمیږم د کندهار شهر د میرویس مینې سمستاد سره اړیکه نیولې ده. ما یو ورور دی د اسماعیل په نامه دی، غټې سترګې دي، د کندهار شهر د اسټډیوم د پارک سره نادرکه شوی دی. د محمد جواز زوی دی، د مادي مدالم لمسی دی، د پنجوایي د ولسوالۍ د سپیروان د کلي دی. ما دغه شمېره د 0 1 8 1 1 9 9 5 0 0 1 اتایه یو شپیته
دوستانو بیا هم مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرې سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادو ما